تمه ده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیاله او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنه نجلۍ د اپریل په 4مه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په 16مه یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې له یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخې د اکسوس په نوم د امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او ښایي 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دې دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حل لارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاټړه برخمن د یمن حوثی اغیان وای پاسره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1100 تر رسیدلې دي. د امریکا پوځ د جمعې پورس په بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو پسره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرغ لاس د اوم ټولګي و شپږم لاست. هله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلې چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 2 صفحې څخه بیا تر 5 صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریشې وروسته چې ده ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپل نبات و ساختمان چشي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسه. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپل زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په 2 ویشل سوې ده، په 2 ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکی ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکی. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چې شي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبي غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټۍ و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په 2 ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په 2 باندې ویشو، په 4 باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په چشي کې راځي، په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي چې دا څه دي تاوېدونکي ډنډرونه دي لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي ورپسې راځو لرګین ډنډر که څنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی یي هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده لومړی رازو د پوستکي برخې ته د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډیره ډبله او کلکه سخته ده موږ وایو ها دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي تصور یې کوي نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجراتو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي مخنیوی کوي او بل رزو داخلي برخه چې ده داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري زایلم وجود لري او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسي انتقالي انساج دي ورپسې راځو د لرګي برخې ته د لرګي برخه اساسي دنده یې څه شي ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات کیږي اوږدیږي او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې څه کیږي پلنیږي او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري ورپسې راځو پاڼه وایو پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپل د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم موجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم موجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایټ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري، چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینی طبقه، دا خو پورتنی طبقې وروسته قرار، لاندینی طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې د جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې یي چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې یې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکي کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو. او وبه پېرو چې حیوانات په څوند فایلمونو باندې ویشل شوی دي. زموږ درس به د یو څلوېشتمې صفې څخه تر پنځه څلوېشتمې صفې پورې دوام وکړي. لازم موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسر به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول دي، یعنې حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنې د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي اوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاښ، چنجان، کبار او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري، او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه، خپل زهر په هغه کې تسوي او هغه خپل ښکار بې حصه کوي، هغه برخه ور بې حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي، او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلانو چنجانو فایلم دی. پلانو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دي هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې، همدارنګه انسانانو کې، د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شستوزما پیژن. شستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کې د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چشکي سره کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. عام دارنګ دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چینجی. موږ وایي دا چینجیان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کم خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومښلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومښلېږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلېږي او ورو ورو غټېږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخلیږي. کله چې د غویی بدن ته داخل شي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي دمدارنګ ډېر نور لاملونه ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چینجیان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوښ پیښه سوی دي چاچا پیره سوی دي چې دغه پوښ چې دی پروټیني دی. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیټي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چینجی او د کوخ چینجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چینجی پیژن. د اسکاریس چینجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې ده نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چینجیانو د اسکاریس پر چینجي باندې ولګېږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګېږي دوی کولی شي تر کلونو کلونو باندې چشي پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلېږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپرېمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پرېول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې ده هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مری معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی هغه وایو. د کوخ چنجۍ چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د مقعد څخه د غیطه موادو په واسطه څه کیږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د مقعد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسیږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي. لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہلاچ ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ وروستی درس باید د درودې شمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي. رزو زموږ موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدېږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترڅ کې رامنځته کېږي، چې دغه انرژي چې زموږ وایي مایتوکندریا کې چې کېږي تولیدېږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجرې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کېږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کېږي خارجېږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې د هغه چې کېږي خارجېږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کوم اساسي واحد چې نفرونز دي هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کې سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کوم تشې بولي جوړ شوي، کوم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشې بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي وو په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوي دی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کوم تشې بولي چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کېږي خارجېږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوي لامل کېږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې دي کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکه مرسته کوي. دوی چې دي زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خسره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دی چې کله دا مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلې چې دی هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کېږي او فشار راوړل کېږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. مرا تاسې مخکې اوویل د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونه چې دي په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپله د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایي تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتې ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا اوس چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش ځانته ورته ویشته ډول رګونو په داسې د دغه چسی ویدی تاورا تاو سی ویدی را پیشل سی ویدی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه مزافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن شي یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په لویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخه ته د اضافي توکي. او څه راځو د تشو بولو د فکول وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مثانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مثانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکترونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره چې کېږي خلاصيږي مګر بهرني سفکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېر وخت شیدې د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې دغه کم کلسیم میگا دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سي په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درمسته کې دوه لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي اله تر رسوب کوي دغه کانو دغه ته دوه لامل کېږي. ځینی وخت شیدې دی د تشو بول سره کې کوچنی اوس تشو بول سره یو ځای چې کېږي خارجېږي که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کېږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د چسي د حالبینو له لارې خارج سي نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چسي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه موږ تاسو وایو چې نفریت نفرت چې دی هغه یو د ډېرې وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلکه زړه هم چکی خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوه سوه چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر اوس بیا د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره څه کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي، چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړې خپل تر تاثیر لاندې رانه ولیت چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. پس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسئ. شنه غلاست د لسم ټولګي وش په جمع لوسته. نن موږ او تاسو چې راځو د ناروغۍ او وقایې کوم پاتې موضوعات چې وه هغه ته بحث لاندې نیسو او زده کوو. تېر لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو وپېژندل، د هغوی زیانونه او ګټې مو وپېژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغۍ په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسې درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر د پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغۍ او غیر ساري ناروغۍ پېژنو. غیر ساري ناروغۍ هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې شي کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه او بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه ور روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي. د هغه د جملې څخه ایډز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه ناروغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی شي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ سو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسې پر جلد باندې دغه کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزي، دوی چې دی کله چې یو میکروب غواړي مداخله وکړي، د دغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کېږي. او خپله چې دی موږ وایي د خوله چې ده هغه خپله د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غواړي حمله وکړي، دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځ وړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جلد چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جلد جوړ شوی دی. نو دوی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي، و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا څه دی؟ پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دې ته اجازه نور کوي چې څه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب څه کوي؟ کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي، یا خپل زموږ پوستکی چې دی، هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خطه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خطه سوله، د میکروب داخلېدلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت دغه کیږي، چې په دې ځای کې هغه کمې مړې حجرې چې دغه رقم کوم جوړښتونه چې هغه چې کیږي دلته یو ځای کیږي، ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دغه کم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسي، دغه ځای د باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشه ده. مخاطی غشه چې ده دا هم د مثال موجوی دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم، د تنفسي، تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دې مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي، چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسناکه جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښلي، دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مرکي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کېږي انتقالیږي، دغه مخاط چې کېږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معده پرې چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې څه کوي؟ سطح دغه کوي، راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي، باسي. چې دا هم چې دي د مخاطی غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطی غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي، چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځ ته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د تپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسو ټوله به متوجه سوي یاست، کله چې ستاسو د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش، خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دي، د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو، په د سپینې حجرې رامنځته کیږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل، د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې څه شي راټول شوي، مخلوط شوي، چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 8 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي، چې د غوا سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سطح نه سره سوالي، چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مکروفاژونو په نامه سره یادیږي، د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي، چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راوځي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړېږي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ شي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.